دا مشال رادیو دا د مشال رادیو په بل خبرونه کې زګل ایاز او ساکم ویل درته هر کله وای دا وخت په خبر کې د سحر الله بجی دی روانه غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری دا د خبرو د خبرونه په دایمن مای کې ونې ز خبرونه د مشال ترانا باندې بحث په تکراری باندې د رورو کولمړې با د دې سات تازه خبرونه وو دا خبرونه سره ټکی دا خبر په خپل حکومت وايي د خپل صوبې بجلی حقوق تر لاسه کول لپاره تګلار جوړوي دا تریک انصاف ګوند یو مخکف فیصل وډه وايي دا خبريال ارشد شریف د قتل سازش په پاکستان کې جوړ شوی وو او په ایران کې د شیعاګانو پر زیارت وسلوال برید کې لګ تر لګ د 14 کسان وژل شو دا خبرونه تفصیل په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابا کوي صوبایي حکومت د خپل آئینی حقوقو ترلاسه کولو کې سنجیده نه دي او آئینی اختیار نه کاروي. نوموړی دا خبر پر مشال رډیو ته رسول حقی کړي چې د خبر پښتونخوا د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د تاجرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې صنعتي مرکز ګدون ته د خپلې صوبې بجلی ورکولو لپاره انتظامی او عدالتي ستونزو حل لپاره تګلاره جوړوي. خو سردار حسین بابک پرون مشالو ته ویل کله چې په مرکز کې د تحریک انصاف ګوند حکومت وو نو په هغه وخت کې د خپلې صوبې بجلی مسله حل نکړه. نو مولي زیاته کړه
دا اوس د یاسي سترګو کې خاورې اچي او یو اقدام او بل اقدام دغه شروع کوي. بار بار ورته ما په دې سملای کې وو چې راځي یو متفقہ کامی جرګه جوړ کو پارلیماني چې مرکز سره کینو او د پښتونخوا چې کوم آئینی حقوق دی پاغي وسره دوه ټوک خبر وکړو.
خو د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان پر مشالو ته ویل چې په ګدون صنعتي زون کې کارخانو ته د خپلې صوبې ارزان بجلی ورکړې و خو په اسلام آباد های کورټ کې پر مقدمه شوې ده. د ویل چې له وفاقي ادارې نه پر سره دا معاملې راپورته کوي او دا به ډیر ژر حل کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فیصل واډه پرون ادا کړی چې د خبریال ارشد شریف د وژلو سازش په پاکستان کې جوړ شوی وو او د نوموړي اسټابلیشمنت سره رابطې بي او غوښتل یې چې خپل هیواد ته ستون شي. فیصل واډه پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال ویل چې هغه سره د ارشد شریف د رابطو په اړه معلومات ول او د ګوند مشر عمران خان په اجازت سره دغه رابطو برخه وو. د کینیا په پلازمینه نیروبی کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د اکتوبر پر 23مه تر هغې وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو چې د هغه ډرایور پر امنیتي پوسټه موټر ونه ودراو. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټون کې ول چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې ورڅخه ووژل شو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د اکتوبر په 26مه د پلټونو وفاقي ادارې او استخباراتي ادارو درې کسیزه ډله جوړه کړه چې د پلټون لپاره کې نیت ځي. فیصل واډه په خبري غونډه کې دا ادعا هم وکړه چې ارشد شریف وژنې تر شا کردارونه په پاکستان کې موجود دي خو نوموړي ویل چې دوی سره ثبوتونه هم شته. نوموړي د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لور لانګ مارچ په اړه ویل چې دا به خونړې مارچ وي او دته د لارین پر مهال په هر ځای کې وینه او جنازې ښکاري. د فیصل واډه خبري غونډې وروسته تحریک انصاف ګوند د هغه غړیتوب یا رکنیت معطل کړي او شوکاز نوټیس یې ورکړی دی. د تحریک انصاف د سند صوبې مشر علي حیدر زیدی پرون په ټویټر باندې لیکلي چې فیصل واډه د ګوند استازیتوب نه کوي. تر دې مخکې د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ له لاهور د اسلام آباد په لور د حکومت پر ضد لانګ مارچ اعلان کړی و او ویلي و چې دا به پر امنه لاریون وي. د شوقدر پولیس وايي د معلومه وسلوالو پرون په تاڼي لاسي بمبرید کې یو پولیس والا ژوبل کړی دی. په سیمه کې د مشال اړو خبريال د پولیسو په حواله ویلي دي چې پرون ماښام د معلومه وسلوالو په شوقدر تاڼه یو لاسي بمبرید وکړ او له هغه ځای په تیښته کې بریالي شول. د برید ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. تاسو د مشال اړو خبرونه لري. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کره شواهدو لمخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي. ریچارډ بنارد پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې له محکمې او قانون پرته د نیول شوو وسلوالو د وژلو معتبر راپورونه شته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده. د ریچارډ بنارد تر دې سرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي وو چې په پنجشیر کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې ده. د ویلو کې داسې شوي وینو تحقیقات به وکړي. د ایران دولتي خبري اجنس ایرنا وای وسلاوالو د اکتوبر پر شپږویشتمه په شیراز ښار کې د شیعاګانو په یو ستر مذهبي ځای برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي. دا برید په داسې حال کې شوی چې پرون د 2 کلنې مهسا امینی د مړینې څلویښتمه وه او امنیتي ځواکونو او مظاهرشانو ترمنځ د هیواد په نورو سیمو کې نښتې شوې. 2 کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د پولیسو په حراست کې تر کوما وروسته مړه شوې وه. هغه تر درې ورځې مخکې د حجاب په سمه توګه نه مراتولو په تور نیول شوې وه. ایرنا خبري اجنس د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې بریدګر د شاه چراغ جومات داخلي دروازې ته په ننوتو پر زیارت کوونکو او کارکوونکو ډزې وکړې. اورسته خبر د کرکټ ترکو. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام کې نن د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پیښور له وخت سره سم ماسپښین 3 بجې شروع کیږي. د نن ورځې لومړۍ لوبه د جنوبي افریقا او بنگلاديش ترمنځ روانه ده. جنوبي افریقا ټاس وګټلو او په ټاکل شو شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 215 رنزونه جوړ کړي دي او بنگلاديش ته د 276 رنزونو هدف ورکړی دی. بنگلاديش په لږ سات کې بیټنګ هم شروع کړي. نن د هند او نیدرلینډ ترمنځ لوبه هم کیږي چې د پیښور له وخت سره سم ماسپښین 1 بجې شروع کیږي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مله مشال اډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashaladio.com همداراز که چری تاسو فیسبوک پاڼه لري نو د مشال اډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. هغه د لاري تاسو رپورټونه او تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ. اوس تاسو پام د لومړی رپورټ په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا حکومت وایي صنعتونو او کارخانو ته د خپلې صوبې بجلی ورکولو لړ کې انتظامی او عدالتي خنډونو لرې کولو لپاره تګلاره جوړوي. دا خبره د صوبې د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلا کار عبدالکریم خان پرون مشال اډیو ته کړی او زیاته کړه چې په ګدون صنعتي زون کې کارخانو ته د خپلې صوبې بجلی ورکړې وه خو په اسلام آباد های کورټ کې پر دې مقدمه شوې ده. خو په صوبایي اسمبلی کې مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو مشال اډیو ته ویلي که څه هم په صوبه کې د بجلی پیدا کولو پروژې سرته رسیدلې دي خو حکومت پرې اختیار نه لري. د دوی په خبره باید صوبایي حکومت له وفاقي حکومت سره دا معامله په جدي توګه حل کړي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د صنعتونو او تجارت لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان د اکتوبر په 26مه نیټه د صنعتونو د محکمې د چارواکو او د صنعتي زونونو د پرمختیايي ادارې د صنعتکارانو د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د پیهور بجلی پروژې د لارې دوی د ګډون صنعتکارانو ته په ارزانه بیه د بجلی انتظامات برابر کړي وو. خو په اسلام آباد های کورټ کې په دې د سټی آرډر لوجی د پښتونخوا د حکومت په دې ګام کې قانوني رکاوټونه راولاړ شوې دي. عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د وفاق د توانایي ادارې نپرا سره د خبرو اترو د لارې اول د معاملې حل کړي او د سرکاري وکیلانو سره هم په دې اړه مشاورت روان دي.
ګوره دا څه کار دی چې ویلینګ اف الکتریسټي دا پسنه کې مشتري ویلینګ کیږي او چونکې ستاسو بیل چې خیبر پختونخوا ته او شعر راشي نو ټول پاکستان ورته خیال شي او په خېټه کې دړ شي. نو ویلنګ چې موږ یو سکسسفل ایکسپریمنٹ موږ په ګدون کې 18 میگاواٹ اوپن ٹرانسپیرنٹ طریقې سره انڈسٹریسٹ ته ورکو 8.5 روپے یونٹ موږ ورکړی او 19 روپے سر پلس دا غي ریټو نو ښه کافی کوشن هغه لم ملاوېدو او په کې دا پیسکو تم د ویلینګ هغه کم کرایه ده هغه ملاوی ده. بیا د ملتان ڈسکو او د حیدرآباد ڈسکو یوزر شدی په موږ کیس کو چیرې دا دغه چې دی نو دا داسې چلی او دا داسې چلی بیا نه پر شو بیا یو لوی مسله شوه.
د صنعتکار زاید الله شینواری نمی د ویلینګ د طریقې کار لاندې په صنعتکارانو د یو صوبایي حکومت د خپلې بجلی د خرڅولو او صوبایي حکومت ته په دې لړ کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د بجلی د ډیسټریبیوشن چې دی او ټرانسمیشن چې دی چې هغه ته نېشنل ډیسټریبیوشن اینڈ ټرانسمیشن سیستم ان ٹی ڈی ایس چې دی دا اجازه چې دی چاله نور ان فلل نور کې دا لایسنس ډېر په مشکل سره ملاویږي چې ته په خپل باندې بجلی جوړم کې او بیا یې خرڅم کې او ډیسټریبیوشن سیستم هم ورته جوړ کې. نو د دې یو حل بیا دا راوته و چې فرض کا زونګه چې کومه صوبایي اداره ده پیډو چورته وي پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن کاغه چرته هایډل پروجیکټ سي جوړي په دې غرونو کې په دیر کې په سواد کې په چترال کې او هغه بجلی د وابړې په سیستم کې اچي او بیا دا بجلی مونږ فرض کې په خور کې الو یا ګدون انډستریل اسټیټ ته پاره الو یا پر شکای کی الونو د دی و اپډیټ به مونږ ویلینګ چارجز ورکو د دوی دا سیستم چې استعمالو دا غي چارجز نو دا په قانون کې شته دی او په دې باندې دو درې څلور پروجیکټونه شویم دی کنه او د دې سره ریټس هم شته دی خو بدقسمتۍ سره چې کله دا غدون کې پهور کانال والا په دې طریقه باندې اکشن وشو او کارخانو والا واخستو نو هغه نه پس حیدرآباد چې کوم الیکټریک سپلای کمپنی دا هغه په دې باندې سټی آرډر راخسته او دا یې چیلنج کړی دی
د پښتونخوا د خپلې بجلی د پروژو نه علاوه اوس مهال صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټې د هغه بقایجاتو ترلاسه کولو کې هم د ستونزو سره مخ دی کومه بجلی چې د پخوانی ډیمونو د لارې د پښتونخوا په اوبو جوړیږي او صوبایي حکومت ته د ګټې ځینې برخه ورکول کیږي او صوبایي حکومت دا هم ویلي دي چې که موجوده وفاقي حکومت دا معامله نه حل کوي نو دوی به د بجلی د بقایجاتو مسله عدالت ته وړي خو په موجوده اتحادي وفاقي حکومت کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي کله چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت و نو هغه وخت صوبایي حکومت د دا ډول ستونزو هوارولو لپاره خپل کردار نه و لوبولی
د دې مرکز کې حکومت و په کار و چې دوی د بجلی خبره کړې وی هلته په سی سی آی کې زموږ وزیر اعلی صاحب چونکې هم د پی ټی آی وزیر اعظم هم د پی ټی آی و نو هیڅ مشکل نه و دا اوس دوی هسې سترګو کې خاورې اچوي او یو اقدام او بل اقدام دغه شروع کوي بار بار ورته ما په دې سملای کې و چې راځي یو متفقه قامی جرګه جوړه کړو پارلیماني چې مرکز سره کینو او د پښتونخوا چې کوم آئینی حقوق دي په هغې ورسره دو ټوک خبر وکړو د 2013 تر 2022 پورې تر نن ورځې پورې اتلسم ترمیم باندې عمل درآمد د عمران خان په حکم باندې رکاو د پښتونخوا صوبه کې یعنی پښتونخوا صوبه چې کوم آئینی اختیار موږ ته ملاو دی هغه نه اکسرسایز کوي
د صوبایي اسمبلی غړی میرکلام وزیر وایي چې صوبې په خپل د بجلی ځینې پروژې سرته رسولې دي خو عجیبه خبره دا ده چې اوس دوی د صنعتي او تجارتي پرمختګ لپاره د دغه بجلی د کارولو واک اختیار نه لري
اسانه بجلی د اوبو بجلی چې کومه مونږ پیدا کوو بیا د هغه ځاینه بیا په مونږ پسې چې راځي بیا یو یو یونټ په آر اورز گرانی گیو بنیادی مسئلہ بیا دا راځي چې بیا به د دې صوبې کاروبار د دې صوبې کارخانه د دې صوبې چې کوم داسې انډستری دا هغه به نورم خرابېږي که دې شیونو ته سیریس غور ونه شي په دې باندې سیریس کار ونه شي
خو د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې صنعتکارانو ته د بجلی د کمی هر رقم مشکلات حل کړي او د دې لپاره به ټول آئینی او قانونی لاری چاری کاروی
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
په شمالي وسان کې د چلغوزو سوداګرو له افغان طالبان حکومت غوښتنه کړې چې پاکستان ته د چلغوزو پر راوړلو بندیز دی لری کړی د سیمې سوداګرانو مشره لوتي ویل چې د بندیز له وجې کاروبار اغیزمن شوی دی او هلته د خپلو ځنګلونو چلغوزي هم نشي راوړلې د طالبان حکومت په دې اړه سن دی ویلي بلخوا د شمالي وسان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشره لوتي ویل چې صوبایي حکومت له وفاقي حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د چلغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولي پورې هم د خلق د چلغوزو خپل ازنګلون لري د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نور کاروبارونو ترڅنګ د کال په وروستیو میاشتو کې د چلغوزو په لوی کچه کاروبار کیږي تفصیل عمر وزیر راکوي
شمالي وزیرستان زنغوزو سوداګروي چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر اوړلو بندیز لګولې چې له وجې دوی هلته د خپل ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیله خپل د زنغوزو ځنګل لري دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې افغانستان نورو هیوادونو ته هم زنغوزي لګلی شي نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لري کړي ځکه چې د پولې دواړو خواو زنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلی دي بل دوی د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې د شمالي وزیرستان مداخلو سیدون کې او زنغوزو سوداګر ملک نه کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خواو سوداګرو ته مشکل جوړ کړي
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست شوی و د دغې چې په دې چلغوزي د بندیز ولګي، هغه بندیز ولګېد، نو هغه بندیز افغان ولس ته او زمونږ پاکستان عوام ته دواړو ته یو تکلیف جوړ کړی دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار سیب او بادام اخروټ کیلا راځي، داسې دام یو ډرای فروټ خساده چلغوزه، په دې ولې بندیز ولګي؟ دا چند مپت پرست خلک دي چې هغه د دوی ملکو په منځ کې نفرت سبب ګرځېدای شي. نو موږ غوښتنه کوو د داخلي چارې وزیر افغان حکومت نه چې د بندیز د چکړی شي.
د شمالي وزیرستان زنغوزو یو بل سوداګر حاجی اصل میروای چې افغانستان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې د غلطانه څلور خواو ته تجارت کیږي، نو د پاکستان د لارې ولې نه د پولې پورې دواړو خواو تاجرانو تجارت ته نه اغېزمنوي؟
او مخکې ډېر چلغزا چې استعمالېده دا د پاکستان د لارې استعمالېده، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلوېر ملکینه ته اجازات ورکړی دی. امید د افغانستان د حکومت نه ا د ځنګلات کې منیسټر شې دی اسد رزام صاحب دی، میر د اغ نه دا درخواست دی چې ته د چا په خوله ما تیر وزا او ډیر لوی تکلیف نه جوړیږي. او خیر خیر آباد یې ډیر دی افغانیون ته او ټول پښتونه ته دو ته په الحال ټول قبایل او د مشرون ته نه راغدی رو وړه چې چلغوزا چر طرفه زوده شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو بندیز پاړه د افغان دولت سنوې بیان خونه درغله، خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به وفاقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي، هغوی به افغان دولت سره په خبرې وکړي چې څه پریکړه کړي. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزي به په ترانزیټ کې راوړلې شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي، او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په اخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې خوږی. په پاکستان کې د اگست په میاشت کې د پشکال بارنو او سیلابونو سخت زیانونه اړولي چې د سوات سیمه یې ډېر ځپلې وه. په دې کې د سوات تحصیل مټی منډال ډاک کلی هم شامل دی چې څلور نوي کورونه سیلابونو له وکړي دي. د دغه سیمې اوسیدونکي اړ شوي چې نور ځایونو ته کډه وکړي او په خیمو او یا خپلو خپلوانو سره په اوسېدو مجبور دي. د سیمې سیلاب ځپلي له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان منډال ډاک کلي ته ورغلی او له سیلاب ځپلو سره یې خبرې کړي دي.
د وخت کې زه د سوات تحصیل مټی لرې پرته سیمه ده منډل ډاک، هلته کې چې دنه موجود یم، ما د ښکاري مخامخ چې منډل ډاک کې چې کله سیلاب راغی، نو دلته کې چې دینو د دې خلکو وینا دا ده چې نوي کورونه پنځه نوي کورونه منځه لاړل. مشران ما سره موجود دي، هغې لګیا دي خپل کورونه دوباره بحالولو کوشش کوي. سمات ګوډ دي، دونه پوښتنه کوو چې را سیلاب څنګه راغی او څونه زیانونه شو. کاکا ما سره دی، کاکا خپل نوم راته ووایه.
ګونچا ګوال.
ګونچا ګوال څونه عمر بدی؟
جی اوس دا پاته
ګیره
خو سپینه ده،
شپېته او
یا
روزګار څه کوي؟
روزګار والو مې بچي خاري مزدوري کوي، دیاړي میاړي او نور څه داغه نشته.
خپل کور دا حل ته وګنه دا پیلري لاندې ښکاري او نیم نشته او نیم نشته، څه حساب شو؟
دا د څه جدا شو سیلاب راغی، د شپې دوه بجې یوه خدای پیرایې خکلو. نو صرف په اغوستو جامو کې ته وتی نور سامانونه یو پکې یو دوه غواوې اقمې ته وستلې.
دا خو دوه میاشتې پوره کېږي د دغه سیلاب، نو دا دوه میاشتې څنګه تېرې کړې؟ کوم ځای
دا دوه دغه تېرې کړې چې موږ لا سټینمنټ راغلی وو او د ګاونډیانو کې د ورځې بالو لاندې ناست یو. اوس په ټینټ کې اوسېږو، هغه ټینټ دی جو خپل وخت پکې اړو او دغه بنیادونه قدرې وکړه.
بل ملګری ناستې درم پوښتنه کوو کنه، دا کاڼي موږ ته ټول ښکاري غټ غټ کاڼي، د دې راته له قصه وکړه چې دا مخکې څنګه وس څنګه دی، دا ولې شو؟
دا جی دا
نوم راته وایه.
شامرات خان زما نوم دی جی. دا کم کاڼي چې تا ته ښکاري دا کاڼي نه و، دا مکمل باغونه و، دا کلی و.
څه باغونه پکې
و؟ دا باغونه وروره دی کې مڼاوا، دی کې املوکو، دی کې شلتالانو، په دی کې هر قسمه میوه وا. دا یو ښکلی چمنو یو باغ و، په دې باندې آبادی وي او ډېرې ښایسته آبادی وي. په بس دا د سینو لکنن چې تا ته دا کانی ښکاری دی کې کورونه وروره دلته پنځه کوره زما ذاتی خود د پنځه ورونو پنځه کوره زه چې د تخپل ویم زما په کې پنځه کمرې کورو
دا دوه میاشتې کم ځای
دا دوه میاشتې چې داسې یو چې دا زمونږ دا خپل خپلوان دي دا غو سره دومره آبادۍ نشته موږ دا غو سره رو چایو کمرګۍ راکړي د چا د بلۍ لاندې ناسیو چا سره په کور کې خواته ټین لګول دی په هغې کې خپل گزران کوو خو هغه گزران خو یو دسې دی هغه موسم خو جلاګرم و اوس ته سخت خطرناک موسم بل را روان دی چې جی دلته کې کیږي واوري او ډېر سخت تکلیف وي.
بل کاکا مونږ سره د سپینګیرې دونه پوښتنه کوو. کاکا ستاسو نوم دی؟
نما انزرګل.
انزرګل کاکا عمر به دې څومره وي؟
عمر خو مې نه شپېته کالو پورې یو کالو پورې داسې خوب شاهي نو.
تاسو څه کار کوئ دلته کې؟
مونږ هېڅ کاروبار نه شي دغه دیاړي میاړي کوي اسبې مې او بچی میا دیاړي میاړي کوي نور څه بل ته څه ګوري.
سیلاب چې راغی دا راته وایي دا سیلاب دومره چاته مخکې راغلی او که نه دا
نه نه دومره وخت کې زما نه چې زما د نیکونو په وخت کې هم نه راغلی ما پلار په وخت کې هم دا سیلاب نه دا خو شنه پټي وو ښه باغونه ښه کورونه ښه د نیکه د وخت مې دا ځمکه آباده وه دا خور پې اوس دغه نسبې څه کال صرف راغی مونږ دغه شپې دوه بجې یوه بجې ټیم کې پرې رایوخ شو چې دا کمرې ډېرې غټې وې دره زار نه زار ډېر وو د هغې سره به رایخ شوي وو الله رایخ کړي وو او نور زمونږ سره څه سپوټ نشتې چې مونږ په څه کې کینو په څه کې وګرځو پاسو ځمکه هغه رانه سیلاب وړ کورونه سیلاب وړ دي
اوس څه پکار دي یاره چېرې ته
پوري طور پر دوی
کسانو یې جمع را روان دی ډېر
جمع را روان دی ډېره یخنۍ ده د دې ملک ډېره سخته واورئ په دې باندې کم نه کم چې دا پنځه شپږ فوټه واوره کېږي د هغې سره زمونږ سره څه بندوبست نشتي.
قدرمند اورېدونکو دا سیمه چې دا مټه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سیمه ده او تېر ورځو کې هغې چې دی دلته کې راغلی او سیلانونه هم کړي دي چېره دې خلکو ته به مونږ د کور په لحاظ سره چوران شوی څلور لکه روپۍ ورکو دغه رنګې چا چې لږ کور وران شوی نو دوه لکه روپۍ به ورکو. خو د دې کلي یو مشر مونږ سره دی یوت کونسلر دی ابتخار دله پوښتنه کوو چېره څه صورت حال دلته ورال یعنی ټوټل څومره کورونه زیانمن شوي دي او خلکو ته څومره تکلیف دی خر څه وایې مشرانو ګیلې وکړي دی نو تاسو څه وایې چېر څومره زیان رسېدلی دی او که دغه زیان ازاله ونه شو نو نور به څومره زیان وشي؟
اول په سر زمونږ په یو سي روڼنګار په علاقه کې تقریبا 96 کورونه داسې یو میډل سکول دوه مدرسې شهیدان شو دي دا تباه شو دي مکمل دلته را روان دی جمع د دې خلکو مطالبه ګورمنټ وزیر اعلی صاحب راغی هغه ګوالیرې پورې راغی هغه اعلان وکړو ګبینجبې ته لاړ د میلو خبرې وکړه خو دلته زمونږ متاثرین یوې علاقې ته م دوره ونه کړه. نو زمونږ د عوامو کمې مطالبې چې دي دا ټیک دي یو صوبایي وفاق ګورمنټ زمونږ سره هیڅ قسم مدد نه دی کړی.
بالکل اورېدونکو دغه مشران ټول وایي چې را روان جمع دی او په سوات کې بیا په دې مټه سیمه کې خاص کر په دې منډل ډاک کې درې څلور فوټه واوره کېږي او تقریبا درې میاشتې څلور میاشتې دوی ژوند چې دی نو ولاړي نو دوی ته پوري طور پر مرستې ضرورت دی. دلته ماشومان دي سکولونه هم د مینځه تللي دي دلته کې چې دی نو نور نقصانونه شوي دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې بار بار چې را مونږه سروې کړې ده او دلته کې چې دی نو دوی دپاره په اربونو روپو مختص شوي دي. خو د دې خلکو وینا دا ده چې دغه امداد چې دی نو دا دې دستي کې چې د دوی ژوند چې دی دا مشکل چې دی په ژوند کې چې کوم مشکلات دي دا لږ کم شي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای وباله. ریچارډ بینارد چې پرون یې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کاو وویل هیڅ دینی توجیه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره نشته. بینارد همداراز د دې ادعا په اړه چې طالبانو جنګي اسیران وجلی دي د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تېره شپه وړاندې کړ. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو اقلیتونو مدني فعالانو او خبریالانو وضعیت ته اندېښنې وړ وبلا او ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
په عمومي ډول د بشري حقونو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونۍ غونډه کې د چین او روسیې له استازو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازو چې خبرې کولې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بینټ وویل چې د دې ښوونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دیني توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر 400 ورځو ډیره موده دا ښوونځي بند وي. ښاغلی بینټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فایق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فایق د بشري حقونو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمیر سوالونه له ښاغلي بینټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه ځواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپله بینټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې داسې کره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنګي اسیران وژلي دي. د پدې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیول او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بینټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چېرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تلې په 15مه د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره یې نه دي کتلي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په اکتیا ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو ایف پی لخوا د ناروې کمیټې په واسطه د مرکز او دولس ولسوالیو 2.5 زره بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش بهیر پیل شوی دی. بل لوري ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې غنمو تخمونه او سرې په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې سږ کال دوی لپاره دا ټول شیان وړیا دي. نور حال د نجیب الله خیر په دې رپورت کې ورو
د پکتیا په مرکز ګردیز او دولس واړوند ورسوالۍ کې 15500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو ایف پی لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شویو غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر مومن خروټی مشال راډیو ته وویل
د اصلاح شویو غنمو چې کله منځ ته راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ اووه کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پې کیږي. د امراض و آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي او اړې د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجي ستاسو کاری تاسو ته به ان شاء الله یو نیم سل یو سل شپېته من حاصل کړي.
بل لوري ته د پکتیا بزګران خوشحاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیز توکي وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزی خان ویل
د کانانو سره په اشتیا کومک نوسم مستقل ځاګه پیسې یې نشته، تور سره مفته ده، سپینه سره مفته ده او غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مسایده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې موسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي. بل لوري ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دې په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او ښه کېدو ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
هغه مثال چې مخکې به په مختلفو کمو ولسوالیو کې توزیع کوله د مرکز مربوطه په خواو شان نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه پاله لله الحمد. نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې خارجی مسی دی که داخلی مسی دی په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو مخې افغانستان هر کال 6 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې 4 میلیونه لخپل زمکو او تر 2 میلیونه میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستان په بیا اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، مهم پیداوار هم دا غنم دی.
مشال ورته تاسو غوږی د روانه غړی نمای برخه تر رسیدلی، تاسو ته یو سو خبرونو مهم برخه وایم. په خبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي صوبایي حکومت د خپل آئینی حقوقو ترلاسه کولو کې سنجیده نه دی او آئینی اختیار نه کاروي. نوموړي دا خبره پرون مشال رادیو ته رسول هغه کړي چې د خبر پختونخوا د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د صنعتونو او تاجرانو غونډې وروسته وویل چې صنعتي مرکز ګډون ته د خپل صوبي بجلی ورکولو لپاره انتظامی او عدالتي ستونزو حل لپاره تګلاره جوړوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکښ فیصل واډا پرون ادعا کړی چې د خبریال ارشد شریف د وژلو سازش په پاکستان کې جوړ شوی وو او د نوموړي اسټابلیشمنت سره رابطې وي او غوښتل یې چې خپل هیواد ته ستون شي. فیصل واډا پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال ویل چې هغه سره د ارشد شریف د رابطو په اړه معلومات ول او د ګوند مشر عمران خان په اجازت سره د دغه رابطو برخه وو. د کینیا په پلازمینه نیروبی کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د اکتوبر پر درویشتمه تر هغې وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو چې د هغه ډرایور پر امنیتي پوستا موټر ونه دراو. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټون کې ول چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې ورڅخه ووژل شو. د شوقدر پولیس وایي نامعلومه وسلوالو پرون په تاڼې لاسي بمبریت کې یو پولیسواله ژوبل کړی دی. په سیمه کې د مشال اړو خبریال ته پولیسو په حواله ویلي دي چې پرون ماښام نامعلومه وسلوالو په شوقدر تاڼه یو لاسي بمبریت وکړ او له هغه ځای په تیښته کې بریالي شو. د بریت ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنچیر کې طالبانو جنگي اسیران او وجلي دي. ریچارډ بینارد پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړو او اوس له ژمنې سره سم درته اونیزه خپرونه د مشال تر رڼا لاندې باز درخپرو. دا باز تاسو پرون نیخ په نیغه اوریدلی وو او اوس یې درته په تکراري بڼه درخپرو. د باز کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د اکتوبر پر درویشتمه نیټه په کینیا کې د پاکستان یو وتلی خبریال ارشد شریف پولیسو په ډزو وژلی. د هغه پر وژنه په پاکستان او نړیواله کچه غبرګونونه وښودل سو. ارشد شریف د روان 2022 کال د اگست په میاشت کې پر دې بنیاد هیواد پرېښودلی چې په وینا یې ژوند ته خطر دی. د کینیا پولیس وایي چې ارشد شریف یې په غلطي وژلی دی، خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان به له کوم ثبوت وړاندې کولو دا هدفي وژنه بللې ده. وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی. پاکستان چې د خبریالانو او بشري حقوقو سازمانونو په خپلو رپورټونو کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد بللې، د ارشد شریف تازه وژنې د اندېښنې نور هم زیاتې کړې دي. د مشال تران لاندې کې د ارشد شریف له وژنې سره تړلې پښتنې او په عمومي توګه د پاکستان خبریالانو کار او ژوند ته د ورپېش خطرونو باندې بحث کوو. میلمانه مو د شخصي ټلویزیون سما د پېښور دفتر مشر طارق افاق او په اسلام آباد کې د پاکستان یونین اف جرنالست فعال غړی او د خیبر ټي وي د روانو چارو پروګرام کوربه حنیف رحمان دي او د خبرونې په نیمای کې به بیا په پاکستان کې د خبریالانو د حکومت لپاره فعال نه حکومتي ادارې فریډم نټورک مشر اقبال خټکم را سره ملګری سي. خدا وخت را سره طارق افاق او حنیف رحمان ملګری دي. تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو تار کړی وای. طارق افاق صاحب، د ارشد شریف په حواله باندې خو بهرحال ډیری خبری راځي او د هغه پولیس دا وی د کینیا چې هغه په غلطي دوی وژلې دي ځکه چې یو بل گاډي غلا شوی و او دوی د هغه په تکالو د هغه په لټونو خود د گاډي راغی او بیا دوی ورته درول غول د بیا گاډي وځغلول او دوی ور باندې ډزې وکړي هم په دې نتیجه کې دوی ووژل شو. خو بیا په پاکستان کې په دې حواله باندې په مختلفو په پاکستان په فوج طرف هم اشاره وشوه. پاکستان فوج وایي چې دا ډېر افسوسناک خبرې دي، زموږ طرف ته اشاره کیږي. عمران خان دا وایي د هدفي وژنه ده. نو دغه ټولو خبرو ته په کتو سره آیا تاسو ته ښکاري چې دا په غلطۍ باندې یو وژنه وه د پولیسو کنا؟ ځینې سوالونه داسې دي چې هغه جواب غواړي.
دوارا کھلے
یا خدا یو اتفاقی واسطے ہو اور سے کہتے ہیں کہ کینین پولیس دا اچھا کم افیشل سٹیٹمنٹ باغ نے دے دوں گا ہوا اور کی دیدا بنے دے دے تیرا یو گاڑے دے تم نے پچھو ہو پائی کیو مشو مو اور نارے مشو مو پلا رپورٹ کرو اور دا آرا گاڑی نمبر ور سے تمو نو ہا کے ڈی جے 200 ایم اور بھی کم گاڑی کے ناس کو ہا کے ڈی جے 200 ایف نظریے اس سبھی نظریے سازشی نظریہ تھا سبھی کو تم رہتی کرتے پتی والے منٹ تھا بو سکتی کافر سبھی سر کے بجا بھائی کے دعوا نئے سبت دے اور سازش بنا دے کمرے اس سے سو پورے کبھی آ گاڑا کرا شو لو پولیس آنا کم اسٹیٹمنٹ دے پولیس اسٹیٹمنٹ جی کرنے کا فائدہ بھی بھاپ دے
تاریخان مقصد داؤ تاسو ما خیال ډیر شپه پراخه باندې هر اړخ باندې خبرو که زبه بیام هم پدی کې سوالونه کوم حنیف ترازم حنیف رحمان ته حنیف رحمان سے دا کې لکه تاریخ څخه خبره خیر تاریخ آفاق سے خپل یو اړخ یا څو اړخونه بیان کړ خپل یعنی کوم دې تراشو د پاکستان د خپل تحقیقات معلوموي او سیدا چا کړي دي څنګه کړي دي پاکستان کې د چا لاسو هلته د چا لاسو رښتیا په غلط فهمي وکنه وکړه چرته تحقیقات وشي معلوم بشي خود دې واقع سره خپل پاکستان کې کوم خبري اعلان دي هغه څومره د غشبي دي تر پریشانی یا اندیشنې یا دغه د پاره خطر څومره زیات شوی دي
ککر سنگھ داس نے پاکستان کی خو دوران دینا د صافیان او چون چکم دے غری خطر سره مخ دے زرا صافیان خبر کوم کم چ جن صحافت کئ کم چ دیو پارٹی ترجمانی نه کئ کم چ دسایداری ترجمانی نه کئ او جن صحافت کول غاڑی او حکومت مان دی او پ د دلت چکم مباصره قوتون دی دا هو تغلط پاکستان په حوالہ باندې زادان خپل رائے چ دی غور کول او یو هڅه کئ اغه خلق ته جون ته محکم خطر او وسم خطر یقینا سیوا شوی دی او ما په خیال دا د دې دا وزن چې کوم ده دا کاکن سیب کوم وګورو یو هک دا غزي د پولیس بیان بدلی کی را بدلی کی هم سوالات پور تکي خود تل کې کوم معاملات د اش شریف په ژوند کې چې د دوی کوم ناست ولاړ او په کوم طریقې سره چې کوم صحافت کولو بیا چې دا غي په بنیاد باندې دا غوي خپل یو نریټیو او دا ځي خپل یو جوړه حلقه هوا کو نو دا تمام خبر چې کمی دی کنه دا عمر ساده نه دی چې تل لا او بس وګړو شو خبر ختمه دا زاده خود ډیر لوی سوالات راپورته کوي او دا سوالات په بنیاد باندې صحافیان چې په پاکستان کې کم دي هغه یې نه ستاسو ډیر تر مخ دی بلکې هغه تشویش اظهارون کوي او یو چې په دې کې کم دې تمام اپیسود کې یو خبره کومه پڑھا غدا او یو سبق دې ټول صحافیان لپاره غدا دې کاکر سي چې په پاکستان کې دا کم خلک چې د مخصوص خلکو د بیانیي د خورولو لپاره خپل هغه بنیادی صحافتي اقدار چې کم دي کړی راغی نه او زه وایم چې هغه کراسکین او زموږ خپل هغه د پکاره کې هغه په شکل کې هغه د اداري لپاره کې هغه د سیاسي ګوند لپاره کې هغه د خپل ذاتی ګټو لپاره چې ځا دې وخت چې کوم د صحافیانو مختلف تنظیمونه دي هغه په دې خبره زور راوړي دي چې صحافیان د چې کوم دي هغې واقعیتا صحیح صحافت جن صحافت کوي هغه دې د چا سره درابطو په وجه باندې خپل چې کوم صحافتي اقدار دي هغه دې نه کراس کوي او یره چې کوم دا هغه خو د وړاندې موجود وي مو خدای خیال وکړي چې مرخان په حکومت کې صحافیانو ته چې کوم چیلنج زور په غاړو کوم تکلیفونه ول کوم مسایل ول نو دا خیال وکړي چې موجوده حکومت یا نوې حکومت چې راشي په هغه وسیله کې راشي
هم دا په دمر غدا چې ونه سو دا ډیره مهمه نقطه ده هم دا نقطه ته نفرمان سي بزر اعظم چې ځکه چې په خوا داسې فکر کې دی عمران خان په حکومت کې څو خبريالانو باندې حمله وسوي خبريالان اوچت کړل سو غائب کړل سو بیا بیرته خلاص کړل شو او پر عمران خان باندې مطلب دا الزامونه و چې د په حکومت کې بيخي د وینا ازادي د بیان ازادي یا دغه نو کته عمران خان د دین کار کوي خو زه بیا هم راځم طارق افاق سي بل سوال دا دی چې په کوم اندازه د ارشد شریف وجنی غندنه کیږي مزمت کیږي پاغه کی زیاتره یعنی د تحریک انصاف د حکومت مشران یا کارکونان ډیر مخته وړاندې دي او نور غوندونه هم یا نور فعال خلک هم د خبره کوي خو خپل چې کوم د خبريالانو سازمانونه دي هغه په هغه انداز باندې ساسو په فکر باندې دا موضوع راپورته کوي چې په کوم انداز باندې د دې قتل شوې دي یا په کار دی چې دا مسله راپورته کی
کاتل څه پدې کې کوم وګور کنه دا چې کومه دی عمل دی او څنګه هغه باندې کیږي کوم موږ مو ته کیږي نو پدې دی یو خو هغه جېمو خلک دی چې کوم ځای نه ستان دي یا جنرالیست ته ژوند دی په پاکستان کې تاسو ته ژوند دی او هغه لږه دی دا چې موږ مو ته کیږي او دا دی مطالبه کوي چې را دا دی په خپل دا دی دا دی چې را د دې په کتاب دی چې شفاف کتاب دی چې بلګر ډونیشن ته باندې دی چې دا وړ دی اخی بل نه څه دې ګنده هغه خلک دی چې هغه د پیټي نظریې تر واپس دی او هغه دې موږ مو ته خو هغه شاده دې ګنده زغې دې اتي مخاطب خو هغه یو خپل سیاسي مقصد حاصلولو لولو لپاره دا شی لګیا دی هایلایټ کې په سوشل میډیا باندې او ورته دا لري دا لار خولې دا اوس په تاسو ګورې دا واکیو شو نو اوس دې واکیو نه تاسو ګورې د پدې کې چې فائدې شې د غیري باندې د خپل کې دې شې دا پاکستان کې په لاسونو باندې سیاست کې ګنده دا یو ځاتې د پاکستاني سیاست یو باب دی چې ډېر انکار مشکل دی او به څنګه دې باندې په لاسونو باندې سیاست شې او اوس دې تاسو عام لکه مینټینټی ګورې دې چې تکا ته نو شي دا لا شروع کرول باندې کې دې چې دا د کیږي اعتماد شروع کې دې تاسو لږه پاکستان چې کوم ځای ته راغلی نو زه او لوی صاحب اندازه کولای شي دا چې دې کې ته سیاسي جواب ورو کې دي اوس په دغه کې چې دې عمران خان چې دا کوم لار ورته د خپل ورکر لا او علي دې کې دې ګرافر خپل دا بدلې دي دا د ریجیم چینج کې دې دې چې شاته یو پلان او پلان باندې د پاکستان د چې کوم ټول کې لوی سیاسي جواب کې هغه دې فوټ سره وځي او دا سټیټ مجھے کہنی ورا خان په کار ورته دا پریکار باندې موجود دی اوس دی وخت چې څنګه دغه هغه کوم خلک دی چې هغه د پی جی ای د ورکر په صورت کې کېږي د فورس خلاف لګیا دی او هغه سره چې کوم دی څنګه خپل یې چې په وړاندې یې د لابات کې کېږي په ستل کې باندې لګي یا پاره باندې لګي ګوتل ته دا وایي چې پاکستان کې د سیګنشمنت کردار دې کېږي دا چې کوم جرنالستان دي چې کوم ورته کې علي فشارو نه لګي دی د جرنالستان دي دا وی غواره کې تاسو څنګه کردار نه پاتې شوه د دې کې چې تاسو چې وی دي د دې کې چې تاسو هغه ورته چې دوی ویلې د تاسو چې تاسو کې وي د دې شی وی دي چې موږ هغه ولا کې ته علي یا دې ولا کې ته اخلي مو دې لګا ولا کې ته اخلي د دې کې دا
ولا
کې ته اخلي د موږ څنګه مو
ابصارانه
ولا مو ولا کې تاسو کې ته اخلي نو دا هغه چې څو چې دې ټول دې کې دې انکوایري شی وی دي انکوایري به مو هغه انکوایري مخه ته ورانی او خبره راغله چې دلته د دې وکیل په تاسو ظاهري فعالیت ته اړتیا لري چې پیټي درتي
نو
کار ته اړتیا لري دا موږ یې په نستابلیشمنت سره شي او په وخت کې کېږي چې د دې شی بالکل الګ تلګ او بالکل انډیفرنت دی هغه چې مده دی وخت کې دې او پیټي دې څنګه هغه په دې باندې او فهم دې چې هغه الله تعالی ته په دې سیاسي په اړه نه ویږي چې څنګه شو دا هغه تر موږ نور خلک نه پاتې کیږي د پیټي درمزه ولامي فعلا وجهه به خامو کي دي هدي موته موته
صحيح طارق
دوبره اغه هدي ته دې دي چيرا ان
تاسو خبره پوره کي تاسو پوره کي مهرباني
او نو مې دا کار هدي ته دې دي نه انکار نشي کېدل نو په مخان دې ته دې اغه دې نه لګي نه سياسي فوج ته ټول غاري
الله
جاري ورکان دا ته ګوري کنه چې اغه خپل ډېر قربي دې دي مور دې دي کې نه کې زراوي چې څنګه نه تلې دا ری دوه نه تلې
هغه
پاتې چيري په دې چې نو بولې ستاند کې الله کې داسې دې شي چې دا وجل دې کمه دا لکه معمولی خبره نه ده هر پاکستانی دا په غم کې برابر شریک دي خو ټول کې لوی دې کمه قابل مزمت خبره ده چې یو څړی په غم باندې کې ده سیاست کې
صحیح مننه طارق
هغه شی دې چې مخه
صحیح مننه طارق افاق صاحب انیف رحمان صاحب تاسو لکه طارق افاق صاحب خدایي وړ خو چړلې خو یو خبره ته طارق افاق صاحب اشاره وکړه او تاسو څه فکر کوئ تاسو دغه کم د خبريالانو سازمانونو دي دا څومره تمه لري چې اوس په دې حواله باندې وزیر اعظم شهباز شریف چې دی هغه عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی نو تر دې لمخه لکه څنګه چې طارق افاق صاحب ول د افسر عالم او متی الله جان او بلکې د پر حمید مرچ حمله په کراچي کې شوی او بیا په دې یو عدالتي کمیشن جوړ شوی هغه مکمل دی نو تاسو په خال باندې د اسی وقتی تور و یو کمیشن وی جوړ بشي معلومات به وي کې او بیا به دا خبره رفه دفه پټ بشي کنه تاسو تم لري چې دا ځل به دغه کمیشن کارم وکیه او بیا به معلومات مخترا شي
پاکستان چې کوم دته کې د کمیشن جوړولو او د کمیټانو جوړولو کوم روایت دی هغه برقرار دی او دا دوام لري او ما په خیال مخکې هم سند جوړ شوی او په تنه جوړیږي دا یو ځدا چې دا کمیشن څه قسم تاسو یې صرف وختي تور بل خبره چې کوم دا هغه کې خپل خپل انپوټ اچول خپل د برخې او کار کول یو کوشش دی موږ په کده کارو کو او نو دا غیر د اس قسم نه راځي دلته کې تاسو احمد میر خبرو کا دا کمیشن چې دی تر اوسه پورې دا غیر رپورٹ نه غي دلته کې راځي صافیان دي کاکړ چې چداغوي د پوجنه کې یا داغوي باندې په حملو کې کم ککړ کسانو هغه بالکل پړاګه دی خدای موږ نه معلوم افکار وایو کنه دا چې کیسونه شته په پاکستان کې چې په صافیانو باندې کوم خلکو حمله کړی هغه معلوم دي او بقاعده ادارتونو او کیسونه په جوړ شوی دي خدای باوجود هغه په آزاد منګر دي نو موږ ډېر خوګ ملګری په کراچي کې وری خان بابر
بالکل
هغه چې کړو و چلو بیا د کراچي کې چې په خپل هم په معاملې کې ما هم په کراچي پرې خوندا مزه خدای تمام اپیزود لکه هغه پرخه پاتې شوی ما ته پته ده چې بیا کوم کسان ونیول شول هغه بقاعده دردون ته وران مشول خو دلته چې کوم زمونږه د اصلي زمریته د مونږه حکومتونو کوم رویه دی دلته چې کوم زمونږه د بد قسمتینه په مختلفو حوالو باندې کوم سیستم جوړ دی هغه دا څنګه دی چې یو ګناګار له سزا ورکړي شي او په خاص توګه د صافي په حوالو خو ځکه چې دې څه خبره مخ وړاندې نه دي چې هغه نشو کې اداره غون کوي او نه دا هغه چې څوک د هغه ځمړی په سر اخلي
د بد
قسمتینه اگر خلق من بهر کړی دي آزاد من کړی دي د افسر عالم خلق چې کومل هغه خلق ته پډاګ ول دا چې څوک دي دا پاکستان د فرض چا چې فزیکلی اټک کړی وی حمله کړی وی هغه نه معلوم کم اس کم د کوم خلکو په وینا باندې د حمله شوی دا خلکو ته پډاګي د کوم خلکو په وینا باندې دا تمام کارونه چې هغه خلکو ته پډاګي او تاسو خاص خو په قاعده خلکو معلوم وي او تلته کې نه کمیشن په بنیاد باندې چې د سر نتیجه مخکړه غلې ده نه د کمیټانو په بنیاد باندې چې نتیجه مخکړه غلې ده دلته کې بنیادی مسله دا کار ته دغه ده چې دلته چې کوم باثر قوتونه دي باثر ادارې دي هغه چې کله وغواړي څنګه وغواړي په کومه طریقې باندې وغواړي تا هرڅ کولی شي تا پریشان کولی شي تا چې دې ته حمله کولی شي او که ضرورت وګني او که ضرورت کله هم وګوي وګني نو تا خپل ملک هم او په هر ملک دی وجره هم شي
هیڅ
ته پوس کول وره څوک نشته ځکه چې طاقت دی
مننه انی فرمان سپ تاسو ځینې ډیرو مهم وو اړخونو ته اشاره وکړه طارق افاق صاحب یو بل سوال چې پاکستان کې عموما لیدل سوي دي خصوصا چې ټلویزیونونو سره څوک کار کوي ځکه چې د شپې پروګرامونه وي او خلک پکې راځي د پاکستان په میډیا کې خصوصا په ټلویزیونونو کې څکم قربانه وي او هغه پروګرام پر مخ وړي چې ارشي چری پم پکې وو دغه سی یو رجحان لیدل سوي دي چې داغه څکم قربانه دي یا د خبريالان دي دا یا لیو پارټي یا لیو ادارې سرا چې کوم بیانې لاغې سره ودري او په نتیجه کې د دوی د خپل ذاتی خیالات او افکار چې دي دا د دوی لپاره خطر سي دا الخم باید چې خبر اعلان په خپل ګریوان کې وګوري کنه
د دې کې کاټ کړل چې کوم تاسو ته واده کړل دا د دوی د پاکستان د سیاست او صحافت د نړۍ نیمه او دا غلې چې د پاکستان د ګنو صحافت د کومې د هغه نه د مخصوص سیاسي جماعتونو ترجمانان جوړل او کوم دې چې د یو سیاسي جماعت نظریه کې کوم نه هغه صافتي پوسلو باندې غالي براشي هغه دې کې بیا یو صافي جدول پاتې کیږي یا دغه کوم هغه سیټ دی یا دغه سیټ دی دغه هغه غیر ځانګړي دی دغه به باقی دا هغه ټول څه دي چې موږ نه پیږي خو پاکستان دې پورې ځلې خالي دی یا نه هڅه ورولاړي هغه چې کومې رښتیا سره ورولاړي هغه سچې سره ورولاړي صداقت سره ورولاړي هغه باندې ګوري چې په دې کې هغه ته نقصان دی هغه تاسو ته بل دا چې سیاسي جماعتونه پاکستان کې هر سیاسي جماعت پرې ونځري دا نو که یو صافی جی کمنے دا آنو نظریے لڑے زیاد متاثر میں زمانگے دو کہ مرگری ریچ آگی گیا تاپس پریخن ہے رجاتی لگی ہے آتا ہے زمان نوی مثال جی کمنے اوگر مشاہدی سے انتیب دو دو متاثر در کمو زمان دل خپل جی کمنے شوکت جی زمانگے جی کمنے زمان دل نزی مرگری دے دانا مثال دو دو در کمو چاہی جی آتی آتا پریخن شاپس پریخن بیرال سیاست پلال تو دا گرنگی جی کمنے جی کمنے کی دا یو سیاسی جمع نا یو جنرلیسٹ نمر متاثر شی هغه دا هغه څوک جماعت پر جماعت جوړ شي زما دا چاله چې جاري هغه لږه تاسو نه کول پکار
طارق خان مننه ډېر رضا اصل کې ما په منځ کې مداخله پدې وکم چې لمر سره لس منټ دی او را سره د فریډم نتورک مشر اقبال خټک صاحب هم دینو داغه خیالات بم او اقبال خټک صاحب تاسو تار کله وایم اقبال خټک صاحب سره طارق افاق صاحب او حنیف الرحمان صاحب دواړه دي هغه خپل خپل نظرونه او چې کوم تجزیه یا معلومات هغه پر خپل ځای باندې وکړو. ارشد شریف وژل کېدل کنه ستاسو یعنی مجموعي تور تاسو یعنی خیر نتیجې تخ به تحقیقاتي کمیشنونه رسي ستاسو د پاره پکې داسې کومه خبره و چې تاسو ور باندې غواړئ چې خبره وکړي؟
مهربانی بخانه خوړم چې د ټول ملګرو دا هغه وانه ورته او یتني د دې خپل ځای باندې تجربه دا اوس هم د اوس کې په میدان کې کار کوي. ما خو لږ سکاله وشو چې لږ ته اقوا شوی ما لیکن ژورنالستانو سره ملګرو سره په نتیجه کې مشکلات په پاکستان کې کوم د ساتیان دي هغه د نورو هېوادونو په شان د دې کې هم دي ډېر. د ارشد شریف چې کومه پېښه وشوه زه په خیال کې د هغه د مرګ په کینیا کې شوی دی لیکن شروعات یې د پاکستان نه شروع شوی دی او هغه دا چې کله دغه کال په شروع کې د عمران خان حکومت ختم شو او بیا هغه ژورنالستان چې چا د عمران خان چې دغه د ګوند په خپل رپورټونو په والي سره خلکو دا نظر و چې دی د هغې خیرخوا دي یا د هغې مرستیال دي د هغې ژورنالستانو په ضد مونږ کتل چې حالات خرابېدل او د هغې هغه صورتحال جوړېدو چې کوم ژورنالستانو صورتحال د عمران خان په حکومت کې جوړ شوی چې کله هغې په عمران خان تنقید کولو نو زه ګڼم چې د ده مرګ په شروعات کې دي هغه پاکستان نه شروع شوی او په کینیا کې ختم شوی دی مکمل شوی دی هغه ټول کار کوي او د عمران خان دغه وینا چې ارشد شریف ورته وینا م کړې وه چې هغه دا مشکل دی او دغه دا نصیحت دغه لپاره چې دی د وطن پیلي زه ګڼم چې یو غلطه فیصله وه باید چې هغه ته یې ویلي وي چې دلته پاتې شوی وه. موږ په خپله یو ورکوټې غونې تنظیم دی او موږ دلته کې زه چې درته ووایم موږ هغه ټول ژورنالستان چې موږ ته د مرستې درخواست کړې وه هغې سره چې موږ کومه مرسته کړې ده ما ټول دلته کې موږ محفوظه ساتلي وو موږ کولی شوه چې ارشد شریف هم موږ محفوظه ساتلي وه ولې چې په کور کې انسان زیات محفوظه وي د کور نه چې بهر وځي نو انسان ته د خپل د سکیورټي دغه مشکلات نور هم زیات شي. زه ګڼم چې
اوس دې کې اقبال خټک صاحب یو بل سوال دا دی ځکه چې وخت هم را سره کم دی درې څلور منټه دی طارق افاق صاحب او حنیف الرحمان صاحب ته ما غوښتل چې ورشم خو دې کې یو بل سوال دا دی چې خپله یعنی خبریالانو یعنی هغه کمې نیمګړتیاوې وي چې خپله ارشد شریف لکه تاسو وایسته چې خو ووتئ هغه نیمګړتیاوې چې هغه مخالفه قوت هر څوک یا دی وژني یا د ته خطره پېښوي هغه به پر خپل ځای کار کوي خو ده پر خپل حساب باندې یا بل خبریال چې ژوندی دی هغه څنګه کولای شي چې ځان محفوظه کړي؟
ګوري دا خو د صحافتي اقدارو په اصول باندې بالکل پورا راضي بیا هم بتانه په غستوره کې په خبر کې به یو فریق بتانه خبر کیږي او هغه فریق بیا دغه فریق باندې منشر کیږي چې څومره طاقتور دی او څومره دغه لري کینه لري او څومره چې دی هغه دا وس لري چې تا ووجني یا تا وچت کی یا تا ته تکلیف ورسي یا تا ته چې نقصان درو رسي.
زما په خیال کې یقینا کې دې غوږ چې کوم د صافیانو اخلاقي اقدار دی ابای چې موږ هغه سره ډېر ټینګا دغه وساتو او په موږ باندې څوک تاسو نه کوي. خو لکه دا مطلب نه دی چې څوک اتیکل جرنالیزم په معیار پوره اتریږي نو دا ټول جرنالستان چې وزیر شوي دي نه نه پورې هغې یو خامې پکې یو کمې یو بل کمې نه که په ارشد شریف کې یا په بل چا کې په رپورټینګ کې څه خامي وه د هغې دپاره ادارې هم شته هغې دپاره ځایونه هم شته چې چېرته ته او زه پلی شو او مدد غوښتی شو. لیکن دا وکتل چې یاره ارشد شریف یا بل چا رپورټینګ غلط وو یا هغه خلکو ته بانه میلاو شوه زه ګڼم چې دا یو ښه دغه نه دی ارګومنټ نه دی چې موږ مخته بوزو. خبره دا ده چې هغه که ډېر هم خراب وو داغه د دغه خرابتیا جواب کولای و دا د خرابتیا جواب دا و چې موږ په باندې خپل وطن حرام کو او هغه د وطن پریدي او غریب دي او دومره زم چې دومره زما په نظر کې داغه دومره غټه غلطی شوی چې هغه سره د څه هرواد نظام نه و چې چرته کې دیش و چې هغه محفوظه پاتې شوی او د پاکستان نه وته نو د دې مطلب دا دی چې هغه ته خطرات ډیر زیات وو او هغه ته دلته کې بل چا
خو اقبال خټک سے بیاو منٹ وقت تیرا سر یعنی تاسو ډیر مهمه نقطه ته اشاره وکړه. طارق کافا کم را سره دی یعنی فرمان هم را سره دی نور خبرال بلمن وی په دې کې تاسو مهمه نقطه وکړه د سره ان ویزا هم نه وځ کده له ملک زا تختی او داسې محفوظ هیواد ته ځي چې هلته نسبتا داغه ملکونو پولیس یا حفاظتي ادارې ورته حفاظت ورکولای شي. نو آیا خبریالانو ته په دې برخه کې یو څه ځان تیار ساتل پکار وي یا دا شان وي د کسي لکوس د سره کې ویزا نه ونو د کینیا لبتلی او کینیا خپل دغه سی ریکارډ نه دی لکه تاریخ افاق سیب سولي چې ځینې مشکلات پکې وي پاګل
بلګان چې باید چې ژورنالیست په دې شینو باندې ځان پوه کړي چې آیا که سبا د سره څه کیږي نو دی وسه ګام پروته کوي د سره څه وسایل دي د کم ځای پورې منډه والی شي کم ځای ته کم ځای ته لپاره محفوظ دي او کدا زه وایم چې نستر کې پټې کوم او په دغه نه په خبر نه یا د اسلام آباد نه شجاعت کې کینه مو چې چرته بوتلم نه دا خو زه غنم چې یو څه خدغه سوچ نه دی او خو په منځو باندې نه ده. نو اصل شریف ته زه غنم چې ضرور به پته و چې مشکلات دي او دا مشکلات د یو ورځې د یو هفتې نه د یو میاشتې نه دا د څو میاشتو د څو هفتو نو باید چې هغه دغه طرف ته خیال کړی وي او ځان سره ویزه خو کم سه کم داسې هیواد دی ضرور اخیستل زه ګڼم چې هغه دومره غټ نوم وو چې هغه دپاره ویزه اخیستل څه مسله به نه وه. نو دا غلطي کېدی زما په خیال کې دغه نه شوې ده چې هغه سره د داسې هیواد ویزه وه چې هلته کې دغه دپاره سیاسي پناه ورکول ډېره ګرانه وه او هغه هیواد په دغه حوالې سره ښه تاریخ نه لري ښه نوم نه لري.
ډیره مننه اقبال خټک صاحب. ما غوښتل چې طارق افاق صاحب او انی فرمان صاحب له تاسو هم پوښتنه وکم خو اقبال خټک صاحب وروستی راغی نو ما ځکه د نظر واخلو وخت هم دومره را سره ستاسو طارق افاق صاحب انی فرمان صاحب اقبال خټک صاحب ډیره مننه په دې بحث کې د برخه اخیستلو. خوشاله اوسئ ستاسو درې واړو ډیره مننه ښه وخت ولرئ او د خدای په امان. اوریدونکو د اکتوبر په درویشتمه په کینیا کې د پاکستان وتلی خبریال ارشد شریف پولیسو په ډزو وژلې. دغه پروژنه په پاکستان او نړیواله کچه خبرګونو نشول سوي. ارشد شریف د اګست په میاشت کې پاکستان پرې شو ځکه د ویل چې ژوند ته خطر ده. د کینیا پولیس بیا وایي چې ارشد شریف په غلطۍ وژلې خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي بل کوم ثبوت وړاندې کولو دا خبره کړې چې د هدفي وژنه وه. په دې اړه وزیر اعظم هم عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. نو د دې سره د پاکستان خبریالان او بشري حقوقو سازمانونه وایي چې پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک دی. د ارشد شریف تازه وژنې اندېښنې نور هم زیاتې کړې دي. همدغه به موضوع څېړله. را سره میلمانو په پېښور کې خبریال طارق افاق، په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي د روانو چارو پروګرام کوربه حنیف رحمان او پاکستان کې خبریالانو د حکومت لپاره فعال نه حکومتي ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک باز په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالله کاکړ ورته خدای پامان نیوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1903 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.